او تصور لوی نړۍ کې لمجازا حقیقت ترسیدلی چې پیغام د پرمختګ وی پکې نغښته دا د خپل اولس احساس را تخنول دي چې د خپل قلم د جبې اسمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد 8 کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 01.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان مشهور سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګل زمان وفات شو. د رادیوي مجلې د خبرونه مو نوموړي ته ځانګړې کړې. په دې خبرونه کې به د ارواښاد استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د هنرمندانو خبرې واوري.
استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه ځانګړې رنګ او بوی درلودې.
هنرمند بسیار بسیار فعال، کمپوزر بسیار شیرین از تقدیم جامعه کردن و آهنگ بسیار زیبایی را خودشان اجرا کردن.
فلکلور نواخیست و خلق یو منم دیل ور کار کرده
په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لغمان کې خیبر نوښت خصوصي رادیو خپل فعالیت ودراوه. د رادیو چې د لغمان له مرکز مهتلان څخه خبرونې کولې، مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شول چې د رادیو فعالیتونه ودروي. د خیبر نوښت رادیو مسؤل مدیر کیهان احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې خیبر نوښت رادیو د خپلو 22 کارکوونکو په ملتیا کلونه بریالی مزل وکړ، خو په وروستیو شپږو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و. خیبر نوښت رادیو چې له 13 کالو راهیسې فعالیت کاوه، سیاسي، تفریحي، معلوماتي، ټولنیزې، ادبي او فرهنګي خپرونې وړاندې کولې. د خیبر نوښت رادیو داسې مهال تړل کیږي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله په ختیځ زون کې 9 راډیوګانې بندې شوې دي. د ښکلا مجلې د دویم پړاو دویمه ګڼه چاپ شوه. د ښکلا مجلې لومړۍ ګڼه په 1991 کې په لومړي ځل په کندهار کې چاپ شوه چې 6 کاله یې دوام وکړ او 8 ګڼې چاپ شوې. که څه هم هغه وخت دې مجلې ډیر مینوال موندلی وو، خو د مجلې د مسؤلانو په وینا د امنیتي او سیاسي جنجالونو او د ځینو نورو ستونزو له امله یې مجله له چاپه ولوېده. د دې مجلې د دویم پړاو لومړۍ ګڼه د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې چاپ شوه او دویمه ګڼه یې هم داسې مهال چاپ شوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. د ښکلا مجلې مسؤلان وایي په دې وروستیو کې د فرهنګي فعالیتونو او رسنیو کمیدلو دې ته وهڅول چې دا مجله بیرته را پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت مسؤلان وایي د هرات د زاړه ښار د ساتنې لپاره هڅې کوي. باختر دولتي آژانس په یو راپور کې ویلي د هرات د لرغوني ښار د کمیسیون په لومړۍ غونډه کې هغه ننګونې او لارې چارې په نښه شوې چې د دې ښار تاریخ او معمارۍ ته زیان رساوه. په غونډه کې د هرات د ښاروالۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ مسؤلانو په زاړه ښار کې د خپل سرو ودانیو د جوړېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او پریکړه وشوه چې د زاړه ښار د اصلي معمارۍ د ساتنې لپاره به هر ډول هڅې وکړي.
جلتے کروں دس مینا زری سلونا پمینا مینر سرگن کشن سلونا پمینا مینر سرگن کشن سلونا
ارواخا د استاد ګل زمان تیر جمعه د سلور اتیا کلونو په عمر لدی نړۍ سره مخخه وکړه. استاد ګل زمان پات کلنۍ کې له موسیقي سره د یارانی طرز غلولی وو او د ژوند تر پایه یې وفا ور سره وکړه. استاد ګل زمان د دې ترڅنګ چې سندرې ویلې دي، شعرونه یې لیکل او به حساب کمپوزونه یې هم جوړ کړی دي. استاد د خپل هنري فعالیتونو له امله ډېری جایزې او مډالونه هم ګټلی وو او د تیر 1999 کال د کپ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب هم ورکړ. مخکې له دې چې د استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د نور هنرمندانو خبرې واورو، تر هغه مخکې د استاد ګل زمان د مرکې یوه لنډه برخه در اورو چې دوه کاله مخکې یې له ازادي راډیو سره کړې وه. په دې مرکه کې نوموړی د خپلو هنري کارونو او وروستیو بوختیاو په اړه غږېدلی و.
په څو کلنۍ مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنۍ نه، شروع نه شوه.
ناروغ یاست بیا هم تمرین لری کنه؟
نه نه، په زندگی کې ما تمرین نکړه. زه چې کینم زوی ته باندې کلام کاغذ واخلم چې شعر او کمپوز سندسی جوړوم. زرا ما ساتي جوړوم بس. او دا ما دې کمپوز یو سانتا اختراع ده او ما تقریبا 800 کمپوز دي وکړي نور او نرمدانو او خپل سانتا او 2000 سندري مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او پاره کې سپاک زار سټیج ما کنسرتونه ورکړي دي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرتبه رسیدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه. اوس نه دا فرض چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرین دی ویلي، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس از چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زوړ اوس نه پر دین دی ګره
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده و خلکو یې چې زوړ شي اوس نه زوړ شوی. ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړی دي؟ هر سره نه ما داسې لې چې افغانستان روسي په سندسی دی کړه ده، داسې کمپوزنه مې جوړ دي، داسې ترانه مې او سر بازار راخي چې په مرتل باندې په زمينه ویلې ما کمپوز ده نه. تاسو به ورېدلې یاست
بله.
نو ډېر زیاتې سندرې په خپل واس کې ویلي، ترانه چې زیاتې ترانه دي تقریبا شپږ پنځه ترانه ما ویلې دي.
تاسو ویلې چې ډېر زیاتې سندرې مو ویلې، په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سوي دي او که نورې دا نورو برخو کې؟
نورو برخو کې ډېرې دي، خو وطن ته مې شپږ پنځه سندرې وطن دی پاره پدې کې هر موضوع باندې ویلي.
قدرت وای تاسو فکر کوي ولی تاسو او د مونږ مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي؟ دوی له فکر غورځول سوي الهت څه ده؟
نو دا الهت د خاخن د موسیقي به خاخن یې هنر خاخن ده، کني هنر خو یو فرهنګ ده. په تو فستیوال کې مشترک کړه ده، عراق فستیوال کې، بلغاریا فستیوال کې، مسکو فستیوال کې، جرمنی فستیوال کې، پولین فستیوال کې، تاجکستان فستیوال کې، دلی فستیوال کې، په دې کې ما اشتراک کړا ده. دا د لوی افتخارات مې راوړي. جرمنی فستیوال کې ما د سرو زر مډال واخیست. دا سرو زر مډال
او دلته د استاد ګل زمان یو عکس کې ده چې عکس ځواني ښکاریږي، مګر سپین کالی دی، سور واسکټ دی او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډالونه دي. د دې لپاره کې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي؟
تبه نه اوریدل کوم نرمان سره غاړي به مډال نه اخیستي تاسو به نه اوریدل.
تاسو می چې ویل ډیر زیات دي، دا راته معلومات راکړي.
دا مډال په جرمني فستیوال کې ما واخیست.
ها
دا مډال په مسکو کې ما واخیست.
دا د افغانستان بیرغ زده شو
راته. دا د استقلال ازادي مډال ده. حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړي. داد خ خدمت می دال دا داد صدقات می دال دا داد زنان می دال دا
بله او یو دا نپاتی سر داغ
داد اندوستان که این درگندی پر مغمه افسر قصد می برکال
پا آخر که بری پیغام کسانو تا چیلی تاسی غگ آوری تاسی علاقه مندان دید سده
بس خوشحال دیوی زدواوی دکان دی ما تا دیدو آگه
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15
استاد ګلزمان ډیرو مشهور سندرغاړو ته کمپوزونه جوړ کړی دي چې لادی ډلی احمد ظاهر استاد شاه ولی نغمه آریانا سعید او ډیر نور هنرمندان یادولی شو میرمن نغمه چې وایي هنر ته د راتګ له لومړیو وختونو استاد ګلزمان ورسره همکاري کړې د استاد کمپوزونه تر نورو متفاوت او نوی بولي
په ډېر خواشنی سره د افغانستان د موسیقي په ډګر یوه لویه سرمایه مو د لاسه ورکړله. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی نشتون د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده. زما د هنر ابتدا د ګلزمان استاد د همکاري او د دوی په ښکلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. زه هم څکاله به د دوی خدمات هیر نه کړم. دا دومره د افغانستان موسیقي ته خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړی رنګ او بوی درلودی. یو خاص پښتو رنګ پکښې کې و چې نه په نه اردو پکښې کې مکس و نه عربي پکښې کې مکس و. خاص ځانګړی یو کمپوزیتور و ځکه نو کمپوزونه یې منل شوي وه ځکه په خلکو د ده طرزونه او د ده موسیقي منل شوی و او ډېر زیات هره سندره د ده چې هر هنرمند یې ورکوي هغه شهرت ایستی. په خصوص زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګلزمان د برکته دی. د هغوی طرزونه دي چې هم دوګانی سندرې ما طرزونه هم د ګلزمان استاد و او زما یوازې سندرې هم د ګلزمان استاد و. نو تاسو باور وکړئ چې ډېره زیاته لویه ضایه ده د موسیقي په ډګر کې ډېر زیات تاثیر لري.
آریانا سعید بل افغان سندرغاړی ده چې د استاد ګلزمان لس کمپوزونه یې ویلي دي. هغه وایي استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و چې ښکلي کمپوزونه او سندرې یې ټولنې ته وړاندې کړې.
ما خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندای خوشبخت بودم که
زه هغه نیکمرغه سندرغاړیم چې استاد ګلزمان خپل لس کمپوزونه راته ډالۍ کړي. چې وی وایم تقریبا دوه کاله مخکې مې دا ویاړ درلوده چې په یو سټیج او کنسرت کې ورسره وم. د استاد کمپوزونه چې ما ویل هغه هارمونیا راسره غږوله. هغه زما لپاره یو تاریخي کنسرت و چې د ژوند تر پایه به یې خاطرې راسره وي. استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و. ډېر ښکلي کمپوزونه یې ټولنې ته وړاندې کړل او خپله یې هم ښې سندرې ویلي. یوه ستره ضایع ده چې استاد موږ له لاسه ورکړ. خو زما هیله دا ده چې زموږ خلک هنرمندان هغه وخت چې ژوندي وي قدرې وکړي ځکه هیڅوک هم تر ابده ژوندي نه پاتې کیږي.
د استاد ګلزمان په مړینه که څه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله او ځینو نورو چارواکو هنرمندانو او فرهنګیانو د غمشریکۍ پیغامونه خپاره کړي. خو میرمن نغمه وایي استاد ګلزمان څنګه چې په ژوند کې له ستونزو کړېده او قدر یې ونه شو په مړینه یې هم اوسنیو چارواکو یاد نه کړ.
ډېر زیاته زه په خفه شوالم چې کاشکې د ده په ژوندانه کې که د ده قدردانی ونه شو کاشکې په مړینه یې قدردانی شوی وای. وامې پرېدل د بعضې دوستانو نه چې د ده په جنازه کې ډېر کم کسان حضور درلودی خصوصا د اطلاعات و کلتور یا په رسمي سطحه کې څوک اشتراک د ده په جنازه کې نه و کړی. تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر مړه شوله. هلته ملي ماتم اعلان شو. د هغوی رئیس جمهور د ده جنازې ته راغلله. نو متاسفانه موږ د دغسې یو وطن هنرمندان یو چې په ژوندانه کې خو مقدر نه کېږي خو په مړینه کې هم داسې در پدره شو. که څه هم تا د حق لاره ده ټول به مونږ مرو خو خبره دا ده چې مونږ چې ژوندي هم یو په ضایع کې راځو ځکه په وطن کې نه یو. زمونږ هنر ضایع ده د خپلو خلکو سره نه یو. دا څومره پیړۍ چې تیریږي موږ په جنگونو کې رالوی شو، په جنگونو کې زموږ هنر چې موږ څونه خدمت کړی د خپل پښتو موسیقي ته، هنر ته، دا ټول هنرمندان، نو دا ډېره غټه قرباني ده چې موږ هنرمندان په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په جنگي شرایطو کې چې هره لحظه هلته مرګ زمونږ لاس او ګریوان نیولی و، موږ مبارزه کړې ده. نو د ګل زمان مړینه هم ټول ولس ته یوه ډېره غټه ضایع وه، خصوصا د موسیقي په ډګر کې. د ده کورنۍ ته، د ده دوستانو ته تسلیت ارزومه.
استاد ګل زمان که څه هم په ژوند کې له اقتصادي ستونزو ډېر کله شکایت کاوه، په یوه تلویزیوني خپرونه کې یې دا هم وویل چې کور نه لري او اواره او سرګردانه ژوند کوي. لاریانا سعید خمو پختل چې آیا هغې استاد ګل زمان ته د هغو کمپوزونو په بدل کې چې دې ته یې ورکړي وو حق الزحمه ورکړي که نه؟
صد در صد. اما موقعی که ما و آقای ګل زمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا
در سل پسلو که اگه وقت چه دا فرصت برابر شد چه زه استاد ګل زمان یا زای کار وکرو او لس سندره مطرح کړي، زما مدیر ډیر هڅه وکړه چې له تلور تلویزیون څخه استاد ته ښه حق الزحمه واخلي. دا چې کنسرت یا تلویزیون وو هغوی هم استاد ته ښې پیسې ورکړي. یادیږي مې چې استاد ډیر خوشحاله شو. له هغه کنسرت وروسته هم موږ د ځینو هنرمندانو په مرسته یو څه اندازه پیسې راټولې کړې او استاد ته مو ورکړې چې ډیر خوشحاله شو او دعا یې کوله.
ما استاد کردیم همو وخت کې اونا بسیار بسیار راضي بودن و بسیار خوش بودن و بسیار دعا کردن.
آریانا سعید د استاد ګل زمان یوه سندره راته زمزمه کوي چې دې ته یې ورکړې وه او له دې سندرې سره تړلې خاطره هم راته وایي.
ما یک آهنگ بسیار کوتاه از ایشان بر شما زمزمه میکنم. ما یک خاطره از آهنگ دارم.
زه به دې سندرې یوه وړه برخه درته زمزمه کړم. زه له دې سندرې یوه خاطره هم لرم. کله چې استاد خپل کمپوزونه ماته راکول دا سندره زمزمه کړه، خو زړه نازله و چې دا سندره ماته راکړي که یې رانه کړي، ځکه مطمئن نه و چې زه دا سندره ویلی شم که نه. آرمونیا یې راواخیسته، ماته یې ویل چې ته دا سندره زمزمه کړه. ما چې زمزمه پیل کړه د استاد له سترګو اوښکې راغلي، موسیقي مو بنده کړه او له استاده مې وپوښتل چې ولې ژاړې. وی ویل چې دا سندره دیرش کاله پخوا ما جوړه کړې وه. هغه وخت زه په یوې نجلۍ مین وم او غوښتل مې واده ورسره وکړم. خو دا چې زه ډیر غریب وم او هنرمند هم وم، کله چې ما د نجلۍ کورنۍ ته جرګه ور ولیږله نجلۍ را نه کړه. هغه وخت مې دا سندره جوړه کړه خو تر اوسه مې چاته ورکړې نه وه، ځکه فکر مې نه کاوه چې یو څوک به زما دا کمپوز په ښه ډول ووایي. دا چې له تا مې واورېده خاطرې مې ژوندۍ شوې. کمپوز مې چې په څه ډول ووایه د استاد ډېر خوښ شو.
خلاصه یو کماکې بزه کوتاه یا آهنګ برتون میخوانم. آهنګ به نام ګرانا دلبره.
ګرانا دلبره مجبورې ده خفه کېږي ولې زما نصیب کے غریب دا خفہ کیگی ولی گران دل بارا مجبوری دا خفہ کیگی ولی زما نصیب کے غریب دا خفہ کیگی ولی او خفہ کیگی ولی
زړګۍ مې سم در سره دینو شل خالي جلې کړي دي بیا چیری بارې زړګۍ مې سم در سره دینو شل خالي جلې کړي دي بیا چیری بارې کړي دي بیا چیری بارې
استاد ګل زمان ک وطنی او حماسي سندری ویلی د دې ترڅنګ فولکلور ته هم ډیره توجه کړې او په خپل سندرو کې ټپې، غاړې، چاربایتې، سروکي، بغتۍ، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسی سندری هم بللې دي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د استاد ګل زمان د ولسی او فولکلوري کې موسیقي په اړه راپور جوړ کړی چې رحلان وریه را اوروي.
د تیر جمهوری نظام وروستۍ شپې ورځې به د افغان ملي پوځ ګڼ سرتیری د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ خو تور تیلې شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیری چې تر خپلې سینې درې رنګه بیرغ تاو کړی و په امسا لګولو لساز او سرود سره ننوت. دا د پښتو موسیقي بابا استاد ګلزمانو. استاد ګلزمان په 1314 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و چې د تیرې شنبې په ورځ د کب میاشتې په اومه نیټه د 43 کالو په عمر له موږ څخه جلا او په ابدي سفر روان شو. خدای بخلی ګلزمان په 1342 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغې او له هغه وروسته یې په سوونو پښتو راډیو سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو تر څنګ لزر څانګې، ژیلا، ناهدې، قمرګلې، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاري، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم وویلې. نوموړي د خپلو سندرو تر څنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1100 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار یې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګلزمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دا یې د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزې نړۍ کې ډیر ځوان سندرغاړي ځان د ګلزمان د باغ نیلګي ګڼي. نوموړي په ملي، کلتوري او سندریزو بنډارونو کې د سندرو له لارې خلکو ته یو ښه پیغام او نړیوالو ته د خپل وطن او قام ښه انځور وړاندې کاوه. ارواښاد ګلزمان ته د ښو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعاتو او کلتور وزارت د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړی و. ارواښاد استاد ګلزمان د عمر ډیره برخه د هنر او پښتو ژبې د پیاوړتیا او بډاینې لپاره تیره کړې او تلې د ننګ پارونکو سورونو له لارې د خلکو د ذهنونو د بیدارۍ لپاره حماسي، وطني او انقلابي سندرې ویلې دي. خو د دې تر څنګ یې په خپلو سندرو کې چاربیتې، بګتۍ، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسي سندرې هم بوللې دي.
په دروازې کې دې ملنګ یم، د دې دن بر سره کوې قدر نه زما، د دې دن بر سره کوې قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبدالله مقوری زوی میرخان مقوری وای که یو خواته استاد ګلزمان ډېرې حماسي او انقلابي ترانې زمزمه کړي، نو بل لور ته یې ډېرې ولسي سندرې هم ویلي چې دغه سندرې به یې تل د خلکو په زړونو کې ژوندۍ وي.
ګلزمان استاد څنګه چې تاسو وویل، بې شکه څه حماسي سندرې ویلې وې، تر څنګ یې فولکلوري سندرې هم بیخي زیاتې وې. ولسي سندرې په ټولو کې هغه مشهوره بي بي شیرین، غونډې منډې، دا ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً څه حق ادا کړی دی، پښتو موسیقي ته یې ډېر کار کړی. تر دې تر څنګ یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلي دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکواله ارزو زیارتواله استاد ګلزمان یو هر اړخیز شاعر، سندرغاړی او کمپوزر ادبي. نوموړی د هغه مړینه د پښتو ولسی سندرو لپاره یو ستره غمیزه بولی.
ګلزمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی و، خو هغه یو ښه شاعر او ډیر ښه کمپوزر هم و. د ریډیو ټلویزیون دپاره تقریبا شاوخوا 1100 سندرې ویلې وې چې پکې زیاته برخه محلي ده. په هغو کې ځینې داسې مشهور شوي دي چې نن هم د خاص و عام پر خوله دي. مثلا لکه د ده دا یوه سندره ده چې وایي بی بی شیرینې ژړې ګلې، او دغه سندره تر اوسه پورې تقریبا څو ډیرو گلوکارانو نورو هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی ده، خو سندره دغه ده او نن سبا چې دی دا یوازې په پښتو کې نه، په اردو او په سندي او په هر چا کې ډېر شهرت دغه سندرې وموندې.
د کوزی پښتونخوا کلا سیف الله سیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګلزمان د پښتو ولسی سندرو سرلاری بولی. نوموړی وای موږ په پښتو سندریزه نړۍ کې د ګلزمان ساری نه وینو چې هغه دی دومره سندرې ویلي، کمپوز کړي او دومره سندرغاړي دی روزلی وي.
استاد ګلزمان د موسیقۍ په ډګر کې ډېر غټ نوم درلود او دې سره په ولسي ادب کې د ډېر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلي دي، کاکړۍ غاړي، د اتڼ غاړي او داسې مصریزې ډېر ویلي دي. د خپل شاعري هم ډېر زیاته مشهور و، د هغه انقلابي د وطن ډېرې ترانې ویلي دي. په ریډیو کې د کومه سندره ویلي د هغه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، داسې ډېر مشهور چې موږ ډېر ماشومانو د سندرې اورېدلې. د ده کمای به هیڅوک پوره نه کړي.
د هیواد دغه خوږ ژبي سندرغاړي، وتلي کمپوزر او نوموتي موسیقار استاد ګلزمان خوږی او هیوادنی ترانی، محلی، حماسی، اتنی، ټولنیزی او هر اړخیزی سندری با د هیوادوالو په زړونو کې تر ډیره ژوندۍ پاتې وي.
استاد ګلزمان د موسیقي برخه کې ډیر شاګردان روزلي دي چې لا دې ډلې یو هم د خوست سندرغړی ګلروف شوقي دی. ښاغلی شوقي وایي د ارواښاد استاد ګلزمان یو مهم کار د هغو ولسي سندرو ثبتول وو چې په کلیو کې ویل کېدې خو ثبت نه وې. لا دې کار سره نوموړي بې حسابه پښتو سندرې له مرګه وژغورلې. لا ګلروف شوقي سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د استاد ګلزمان په اړه خپل تاثر را سره شریکوي.
صاحب وطن بهر زب خبر شو ایم او مرګ ولا مر نه خلاصیدای نشته. نو اول وخت کې زما یو ارزو ارمان او چې مونږ جلا وطن نو یو چې د استاد ګلزمان سره مې شاګردی کړی و. وخت راغلو اول شپه چې مونږ د شکر کې خو به مو یو پروګرام جوړ کوو، په دې کې به غزل وای کنه څه به وای چې زه کوم ځای پر مزده کړی دی. دای خو د هغې وخت هنرمند و چې د یو بجې ډول سره به سندرې ویلې. چې کله یو هنرمند سندره جوړه کړي په سټوډیو کې ډېر ښه آواز وي، ډېر ښه ویلي وي، او چې بیا کله میدان ته بوځي بیا یې سندرې نه وي زده او نه یې کړی شي هغه قسم، هغه سندره ورته پلی کوي چله نه وي. اکی خو خلق نه پویږي چې دا د انجینر زور دی، دا د سټوډیو زور دی. اوس خلق خالي انجینر او د سټوډیو زور خرڅوي، هوا زور نه خرڅوي، د هنر زور نه خرڅوي. د چو هنر خلق ځان منلای او استعداد پکې او فکر کې او مثلا د خېخې ترانه کې خشرونه انتخاب کړل او د یو ډول سره ویل، میدان ویل، وجری مندسونه جوړ کړل، غرنۍ سندرې ویل، د دنی ولسی موسیقی عصری موسیقی په انټرنیشنل موسیقی بدل کړ. بی بی شیرین اغم د اردو زبان کې هم ترجمه شو. دا د ډیر کار کړی دی چې ولسی موسیقی عصری او سطح خلکو ته ور وپیژنده.
شوقی صاحب څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې استاد ګلزمان ولسی سندرې ویلي، غرنۍ سندرې هم ویلي دي، هغه سندرې چې په خوست او پکتیا کې ډېر اورېدونکي لري، که د دې سندرو په اړه یې راته ووایې.
یو ورځ یو فستیوال ته سره لاړو، اتڼ ته شریک کړو. یقین وکړه چې ما ویل چې دا اتڼ څومره وسیع دی، اتڼ کې څومره رقمونه دي. ویل چې اصلي اتڼ چې د اوس راغلی دی، ویل چې دغه اتڼ اصلي اتڼ خراب کړو، دا اصلي اتڼ نه دی. اصلي اتڼ د دې لاس دی نه شروع کیږي، د ډول نه دا نوم نه شروع کیږي. بیا دا کې خود دلته ژوند کړی و، دا د ځای و، د خپل فلکلوري خلکو ته خیال شو دا کار وکړو چې خپل فلکلوري سندرې ژوندۍ ډېر وخت بشندۍ وي، خپل څنګه مو چې لرله څنګه سه استفاده یې ترنه وکړه.
یعنی استاد ګلزمان هغه سندرغاړی و چې هغه سندرې چې په کلیو کې وي رایې وړې ثبت کړې.
او بالکل بالکل، دا ډېر لکه اولسي سندرې وي که نه، اتڼي سندرې وي چې ډېر فلکلور پخوانۍ پخوانۍ سندرې وي، د کلو د لویې پکتیا فلکلوري سندرې لکه غرنۍ هغه شورۍ شورۍ بیا بل قسم هغه دي مخکې به ډول ورته ویلو که نه، لکه لوبه اوس ورته لوبه به ورسره ویلې، شورۍ به ورسره ویلې، خالي ډول سره به سندرې ویلې. بل لکه ککړۍ مې درته وخیلې اتڼي سندرې که نه، اصلا کې فلکلور یې راواخیستو خلکو یو منلو. دا یې لوړ کار کړی دی چې کله په تاریخ ثابتوي چې سندره د کوم ځای ده، چې یاره دا د پلنی سړی نه مونږ اورېدلی وه، خو که پلنی سړی نه وي لکه دا سندره چې دا ډېر ژوند لري او ډېر عمر لري، د ډېر وخت سندرې وي. لکه د ډېر سندرې چې دي دن هم سل کاله مشره وي، خو بیا راواخیستې خپل فلکلوري ژوندۍ.
د شورۍ په اړه راته ووایه چې استاد لږې ویلي دي که ډېرې؟
شورۍ د کمې ځکه ویلي دي چې دی چې څنګه هغه ځای نه راغلو نو په مرکز کې شو، مرکز کې دلته خپل ټوله موسیقي موجود شوه که نه. د سیمو کې په د لوی پکتیا سیمو کې غرونو کې کلو کې بندو کې دغه د شورۍ شتاوم دلته اوس اکثره سرونو کې لګدېش ول د شورۍ ورکې شوې. تنیم اوس هم شته په بازو ځایونو کې، ډېر لکه قومونو کې شته، د قومونو کې ډول ورته وایي هغه سره سندرې کې دې ته شورۍ وایي.
شوقي صاحب، استاد ګلزمان له خپلو سندرو سره دریا چې په ځینو سیمو کې تمبال چمبا یا دایره بولي هم غږوله، نور سندرغاړي د موسیقي د آله ډېره نه کاروي.
بالکل، دریا تمبل مونږ خلک دریاګای ورته وایي. دغه یو شپه مونږ په پروګرام کې جمع شوه، بس چېرته تللي وو کابل کې، ډول والا مرک شو، تبلې والا مرک شو، هیڅ دم را راغله، بس دی ناس وو. بیا چا ورته وایي چې استاذه دریا نو یقین وکړه چې کله مونږ د دریا سره پروګرام وکړو چې ما ته خو ډېر نه وایو نه، دومره خوند یې وکړو چې بس درته ویل چې ما په چوکې سلواکیا کې یو دریا راواخیسته. بیا نو ماته یو چا ډېر ښه دریا تمبل یې راته تحفه کې راکړو چې ډېر ښه تمبل دی وغږولو، او دا د تحفه شوه. وی چې هغه دریا ما راوړي ده، نو دریا ډېر ښکلي ده، ډېر شوقي دریا هم د چوکې سلواکیا کې په تحفه کې ورکړي وه. دا دریا هم ورسره وه، ډېرې دریا سره سندرې ویلې دي. او دغه د اصلي سازونه دي، دریا دا د ډېر عمر لري که نه دریا، نو ځکه خو د سندرې چې وي په خلکو ښه لګېدې. دی تقریبا دومره عمر شو، اوس هم خلکو ډېر په مینه ورېده.
استاد ګلزمان، چې د ولسي سندرو د ویلو او خوندي کولو په برخه کې څومره کار وکړ، آیا نورو ځوانو هنرمندانو هم هغه سپام پښتو ولسي سندرو ته وکړ که نه؟
ډېر ښه هنرمندان د ده شاګردان وو. بعضې کسان دي چې د خپل استاد لره یې تنقید کړي ده، د خپلې سندرې د ولسي سندرې واخیستې، فلکلوري سندرې راډیو کې به ویلې. اوس ډېر هنرمندان مکې ورته مسایدې دي که نه، چې هر څه ووایي په خلکو یې مني. آز کې ګلزمان ډېر یو نام لرلو، نو هغې وخت کې د نام لرلو چې هر څه به ویل په ولس یې منل. اوس ډېر هنرمندان شته چې هر څه وایي ولس یې ورسره مني، خو نه وایي خپل فلکلوري سندرې خپل ولسي فنګ چدو دا نه ژوندی کوي. نو زه د دغې هنرمندانو نه چا په هغه مقام کې دي، په هغې سیټ ناست دي چې سږی اوري او لکه خلک لري ولس لري هغه هنرمندان چې اقتصاد لوړ دی د خپل فلکلور د هغه سندرې راواخلي ژوندی دی کې چې د خپلې مونږ ولسي پنګه ورکه نه شي ولسي سندرې مو ورکه نه شي دا هنر مو د منځلار نه شي دا کې چې د مونږ فلکلور په خلکو ته ډېر روښانه وي.
لا تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له نمانځنې څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میش بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شوه.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د پای شیبې دي. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
خبرې نکو نورې نکو نورې نکو
برباد برباد وطن د تباہی خبری دخپل برباد برباد وطن د تباہی خبری نکو نوری نکو نوری
ممتاز کلے بدرگ دے وسے خبریں نہ کو نوری نہ